د انګلستان کرکټ بورډ ویلي دی چې د افغانستان د کرکټ ټولنه په یوازې ځان د افغانستان ستونزې نشي اورولی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جرمني کې په لسګونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنی ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خو د دې سیمې لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنۍ ژبې حق ادا کړي.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماستر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنگ راته شوی سي، زړه مي وسو چې تور واغوندم. سلمای را پیاد سو، د هغه شین رنگ خوشیده. پښتن می ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراجع خواله.
ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې، دا مې ډیر تمه رقم هغه ته ډیر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا ورسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، دا جمله بندي او دا شایم مخ ته شاته کړل.
د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې پاړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم. خود همدی ورځ په مناسبت په جرمنی کې غونډه جوړه شوه او پولیسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنی ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 28 لمانځل کیږي او په جرمنی کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسین احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځې په مناسبت روانونه غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیی وردک وایي،
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمی سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت د مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شو، چې شاوخوا 15 سلویخ کسانو د نړۍ له بیلابیلو سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لار کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خبرې شوی راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیی وردک ازادي رادیو مجلې ته وویل،
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیی وردک خبرې وکړې، د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اڅکزي د قاموسونو .com چلاون کی خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپله وینا واروله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په هکله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شویو موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهانو او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یکشنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو .com کې ل آزادی رادیو.
په نړۍ کې شاوخوا 1000 ژبې شته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي، او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زورګونو کال مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک و. استاد حبیب الله رفی وای چې اریک د وخت له تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو وبېشل شو.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او ویستایی ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3500 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بیله شوه، او بیا د وخت له تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ یې ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفی وای د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبر لیکونه موندل شوې دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبر لیکونه لوستل شي، په وګړو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو شته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په سباندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وای چې پښتو اوستا ته ډیر نشته ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تیر بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن افراد په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه. اما څلوري ورو کې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1240 ویشل شوې دي، چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي، او تر 3 میلیارد ډیر ویون کلری. ژپو او لیکوال محمد معصوم هوتکوی چې پښتو د هند او اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1100 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورته دا سره غلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابو الحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجي ابو الحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغله ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بیلابیلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوې دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 5% جوړوي، چې ماشومان هم دا ژبه زده کوي او خبرې باندې کوي. درې مډل هغه ژبه دي چې ماشومان نه پرې شخي شي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کیږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای په روسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر هڅې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډېره وده وکړي.
یو خدای دې چې په دنیا کې داسې په سوونو چینلونو د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلته انټرنیټ هم نرسي نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو ریپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریم خبره دا ده چې د ټولنیزو رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خپل رسنیو د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خپل رسنیو د کارونی پاړه احصایې نه خبرې شوې. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خپل رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوې دي. همدارس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتېدو دي، خو هلته وخت نا وخت محدودیتونه لکه په ایکس یا په خاني ټویټر باندې چې نشي یو کال بندیز وو ستونزې رامنځته کړې دي، اما دا بندیز اوس لری شوی دی. لومړی ځل په 1944 کال کې پښتو ژبه کمپیوټر ته لار وکړه. نه کال مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټون کې پانی ګوګل د شباړې برخه شوه او اوس یې ژبه چټ جی پی ټی ته لار کړې ده. د چټ جی پی ټی کمال دا دی چې په خپل پښتو درته لیکي، که څوک یو موضوع ورکړي چې څه ورته ولیکي دا پانه څه ورته لیکي، که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي، که څوک څنوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خو دا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې AI پلټون کې پانه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغیر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خبروي چټ جی پی ټی ورسره هم همغومره ډېر غني کیږي. هغه ژبه چې په انټرنیټ کې شتمنې کیږي هغه به تر هغه ژوندۍ پاتې شي چې ژوند وي. په پښتونخوا کې ژبپوه خادم حسین وایي چې په نړۍ کې یو لورته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده او بلخوا په پښتنو کې دا پوها او احساس را ژوندۍ شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سږ کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډه کې یو هم د ثوابي غونډه وه چې د فبروري په 28 تر سره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه. حمزه شینواري د 1994 کال د فبروري په 13 د 80 کلونو په عمر ومړ. په ثوابي کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور
تل تاریخ گواه دی چې له وخت میړنه یم دین اصل کوشای کی هم ز شپک کړ اولاد لرم سمې په کابل او پیښور جلال آباد لرم غیر کرا تډیر بندونه او تډینو سبشي زب ورخ پریګم هر څه وبو وبشي ما سره په شامل وی لخر د وارسانو دی دغه د کام سترګو باندې جن می د ساګانو دی للی بمی لیکی بمی ګورشت کوي بما دغه شاعران زما اولاد دی چې ګټي بما.
دا شعرونه د ثوابي سیمه کې زیږیدلی شاعر لیاقت تصور دی. د سلور کتابونو لیکوال لیاقت تصور وای د مورنو ژبو اهمیت څخه انکار نشي کېدلی، ځکه چې هغه کامونه ترقی کوي کوم چې خپل ژبه ژوندۍ ساتي. ولی لبد مرغه دی هیواد کې مورنو ژبو ته اهمیت نه دی ورکړل شوی. نوموړی وای ځوان کول د خپلې مورنۍ ژبې په اړه پوهاوی کم لري او دغه وجه ده چې نن سبا وخت کې ډېر کم خلک پښتو کې لیک لوست کولی شي. دی وای کسهم شاعرانو او ادیبانو پښتو په خپل لیک کې ژوندۍ ساتلې، خو حکومتي کچه باندې دې ته توجه نه دور کړل شوی.
بی ایس پی کړی، ایم ای بی کړی، ماستر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلې. او دا هغه اصل وجه هم ده کړه چې حکومت دې ته توجه نه دور کړی، کدا لازمی وګرځي نو بیا به دا یو سړی مجبور نه اخلي او بیا به زده کوي. خو چون کې دې طرف د سرکار طرف نه چې کم نه نو دې ته توجه نه دور کړی شوی، دې له اهمیت نه دور کړی شوی، په دې وجه باندې ځوانانو هم دغه طرف ته نه دي تللي.
د جنوبي وزیرستان بشرا مسعود د امن پسنده زنانه په نامه د یو تنظیم مشره ده. بشرا مسعود وایي ځوان کول د نوي ټکنالوژۍ د وجې خپلې مورنۍ ژبې نه لری شوي، باید ادبی ټولنې د دوی تنظیم سازی وکړي.
کوم قومونه چې دی که خپل مورنۍ ژبه، خپل کلتور، خپل تور طریقې هېر کی، نو ظاهر خبره ده هغه قومونه چې کوم دی هغه کام ختم شي. نو اسپیشلی زمونږ پښتنو ته خو ډیر خاص ضرورت دی، چونکه زمونږ پورا یو تاریخ پروت دی، مونږ خپل ژبه باندې لږ کار وکړو او د خپل نوی چې کوم نسل دی اخته جدید چې کومې ژبې دي او دا شیزونو سره سره خپله مورنۍ ژبه او خپل چې کوم هغه لیک دی هغه ویلل دي نسی شي چې هم دي دا ټول مونږ ورزده کړو او دوی ته دینا دې په اهمیت باندې هم پوه شي او د دې په استعمال باندې هم پوه شي.
د اته کتابونو لیکواله د سوابی ضلع کلثوم افضل زیدوی کې وی د پښتو ژبې پرمختګ لپاره ضروری ده تعلیمی ادارو کې دې مضمون ته توجه ورکړل شي. دا وایي ژبې سره ټول اقدار تړل شوی دي او د دې پرمختیا د وخت ضرورت دی.
د پښتو ژبې د اهمیت خدا خبره ده چې حمزه بابا وایي چې خلک وایي چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم کنه. نو زموږ خو پښتو خو زموږ د پښتونولۍ یو شناخت دی او زموږ یو دغه دی یو پہچان دی چې زموږ یو پښتانه او داسې چې څوک ووایي چې ما له پښتو ویل نه راځي یاره له لیکل نه راځي نو زه ډېره زیاته خفه شم. همدغه وجه ده چې دې سره زموږ د پښتنو دا ټول اقدار مرک شو.
د مورنو ژبې نړیوالې ورځ مناسبت سره د خیبر پښتونخوا بیلابیل سیمو کې دستوري هم را جوړ کړل شوې دي. په سوابه کې هم یو دستور را جوړ کړل شوې ده. د دستوري تابع کوونکی حمزوی یوسفزی او
حمزه بابا د تلین ورځ او ورسره د مورنو ژبو ورځ دا یو ځای شریک المانزو.
ادب سره تړلي خلک وايي د مورنۍ ژبو پرمختیا او ژوندۍ ساتلو لپاره باید تعلیمی ادارو کې دې ته توجه ورکړل شي او لدی ترڅنګ ځوان کول ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شي چې دې ژبو سره د ټولنې کلتور او اقدار هم تړل شوی دی.
دا سجرډو د مشال څنګ د خبريالي خالد نیاز راپور ماورید.
آزادی رادیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
پدې خبرونه کې وړاندې د منلیک سلیکوالي شریف شریف کیسه لرو. کوم مخکې ترې چې دا کیسه له تاسو سره شریک کړو د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو شعر د دوی په شخ.
ما ته لګ مسکا شا چستا بشما بس یم داسې مرور چې در پخلا بشما بس چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم کته وای چې بس چوپا چوپیا بشم بس یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت بلېګم بلېګم رڼا بشم بس Thank you. زړه ته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خمرو جام او له مینا بشمه بس چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشمه بس زلاندې په درکه يم ته مخته د غروب و زره را در جما په هوا بشم بس ملنګ يم د مینې په کاروان کې يم روان ملنګ يم د مینې په کاروان کې يم روان چې غېګې ته در ورسم پاچا بشم بس چې غېګې ته در ورسم پاچا بشم بس
ازادی رادیوی مجله ل ازادی رادیو څخه اوري لیکوال او خبريال صدیقی ملک زید تابوت پونوم د لنډو کیسو د منل لیکوال شریفی شریف یو لنډه کیسه لوستید
زلمی کاغذونه ټول کړل کتابچې هم وتړلې د خودکار قلم سرپوش پریټینګ کړ او ټولې په خپل تور زړه باکس کې چې مشر ورورې ورکړی وو کې شودل باکس یې د تخت لاندې پټ کړ مسکی سو او د باندې ووت زلمی ټولې خبرې په لیکلو کولې کله به چې پلار مور یا خویندی او رونه ورته په غوسه سول یا دی به پچا په قهر وو یو چیرته به غلی کښېناست او هر څومره سپینې پاڼې به یې چې لاس ته ورسېدې په لیکلو به یې تورولې بیا چې به یې ښه زړه تش سو نو کاغذونه به یې پټول پلار مې تل ورباندې په قهر وو چې هسې خوش یې کاغذونه توروې نه یې لیک زده او نه یې زده کوي هسې تورې کرشې کاږي کشر ورور مې هم ورباندې ډېر په غوسه کېده چې د دې کتابچې یې پټولې او ټولې ورته تورولې ټول زلمی ته په غوسه وه چې ولې کږې وږې تورې کرشې رسموي او سمه لیکنه نه زده کوي یو دوه درې وارې پلار ورته د الفبا تورې ښودلې وه خو زلمی هېڅ پام نه کاوه سترګې به یې پاس کښته پورته دی خواه خواړه ولې له هغه وروسته هیچ چا هیڅ هم ونه کړه چې زلمی ته څه ور زده کړي دا لا څه کوي چې هیچ چا هیڅکله په دې فکر هم نه کاوه چې ولې زلمی څه نه زده کوي نور حواس او د بدن غړو یې چې زموږ او له عادي انسانانو فرق درلود نو زده کړې ولې باید فرق ونه لري زلمی زما د مور څوارلسم که دیارلسم اولاد و مور می چینه وی امیندوار سوی و نه غوشته ویلی شکر دی زامن لرم لونی می همستا اوس زهیره یم بل اولاد روزل می لوسه نه ده پورا خو لکه چی چاره نه درلوده زلمی پیدا سو هو هما غسی چی ډاکټرانو اټکل کړی وو داون سندروم ناروغی لرله پورا خبرې نه سوی کولای خو په نیمګړې ژبه یې سره پوهولو چې څه وایي دلته
په پرمختللو هیوادونو کې داون سندروم ته ځانګړي زده کړې او لارښوونې کیږي، خو هماغه وخت زموږ په هیواد کې دوی مایوب ګڼل کېدل. څوک چې به مایوب وه، معلول حملانه د ټولنې به رټل کېده، د خدای ناروغي خلقت ملامتیا به یې پر ناروغ کس او مور یې اچول کېده. ګواکې زلمی ملامت و چې داون سندروم زیږېدلی و، او مور مې ملامت و چې ناروغ اولاد ورته په نس کې پیدا سوی و. نن سهار چې زړه نا زړه کار ته روانه وم، اول مې د هوا اټکل په ټلویزیون کې ولید چې وګورم څه واغوندم. دلته کله په اوړي کې بلاپوش اغوستو ته د چا زړه سي، او کله بیا په ژمي کې له ګرمۍ نه څوک په تنګ وي. تاله د طبیعت بل ډول ګډوډي ده. الماری مې له کالو نه ډکه ده، خو زما زړه ته هیڅ هم ونه لوېده چې وایې غوندم. ګلابي کمیس مې ولید، وامې خست، د همدغسې موسم لپاره جوړ سوی، نه ګرم دی او نه هم ډیر نازک. همدا چې مې پورته کړ، رنګ یې تیز راښکاره سو. زما ګلابي رنګ خوښیږي، خو نن راباندې بد ولګېد، خړ رنګ راته ښه وایسېد. زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمی را په یاد سو، د هغه شین رنګ خوښېده. پوښتنه مې ورنه نه وه کړې، خو ده تل له نورو نه ډېر خپل شین کمیس اغوست. ډېر شیان مې له زلمی نه وپوښتلې، کوم موسم یې خوښ و، څنګه هوا یې خوښه وه، کوم خوړو ډېر خوند ورکوه. هیڅوک نه پوهېده چې د زلمی څه شي خوښېږي او د څه شي نه یې بد راځي. د هم رانه هیڅکله نه وپوښتلې چې زما څه خوښېږي، خو خپله پوه سوی و. زما ممیز او نخود خوښېدل. هر ورځ چې بله کاره کور ته راتلم، د تخت د بالش لاندې مې د ورځپاڼو د کاغذ یوه غوټه لیدله چې مې کته ممیز او نخود به وه. نخودونه یې کلک او خسک ول، ممیز هم پاک نه ول. دکاندار تل زلمی تیریسته، ما به ممیز او نخود له چایو سره خوړل. کله به مې له زلمی مننه کوله، کله به ورته په غوسه کېدلم چې ولې هره ورځ دکان ته ځي. د زلمی شپېلۍ ډېره خوښېده، په دې پوه سوی وم یا یې پوه کړی وم نه پوهېږم. څنګه خو یادېږي مې چې یو وار مې ورته یوه شپېلۍ ورکړې وه. ډېر خوشحاله وم، ټوله ورځ یې شپېلۍ ژغوله. مور به مې ورته په قار سوه، بس که زلمیه، مغزه دې راته وخوړل له دې بې سوري شپېلۍ سره دی. خو زلمی په خپلې شپېلۍ نازېده. مازدیګر به د باندې ووت چې د کوڅې خلکو ته هم وښیي او ویې ژغوي. دی چې کله د باندې ووت، ډېر وخت به د دروازې خولې کې درېده، او د ګاونډیانو هلکانو به پرې ټوکې او مسخرې کولې. زوراوه به یې، خو په دویمه ورځ چې شپېلۍ مې ورته اخیستې وه، همدا چې دی له کوره ووت، دستي بیرته په ژړا کور ته راننوت. شپېلۍ چا ورنه اخیستې وه. زلمی ډېرې ورځې شپېلۍ پسې ژړل، خو مور مې ویل فایده نه لري، که بله ورته واخلي بیا به یې ورکه کړي، یا به یې څوک ورنه په زوره واخلي. اوس مې زړه ته ګرځي، کاشکې مې ورته یوه بله شپېلۍ اخیستې وای. داسې ډېرې ورځې را په یادېږي چې ډېر کم شیبه سلمی خوشحاله وه، خو د چا ور پام نه و. نن سهار مې ورور په ټلیفون کې راته وویل چې سلمی په ډېر عزت په جرمني کې خاورو ته وسپارل سو. هر شی ډېر شو، خو ډېر لږ لږ باران ورېده. فاتحه به یې هم ډېر په عزت واخیستل سي، چې بیا خلک ونه وایي چې دی خوراکۍ ګونګی و، مایوب و، د مړي قدر یې ونه سو. زړه مې د زلمی د ماشومتوب او ځوانۍ له کیسو ډک دی، خو خولې ته مې یوه کلمه راځي: ډېر ښه سو. ګوشکه مې کېښوده، کاشکې مې پوښتنه کړې وای د زلمی تابوت څه رنګ و.
لاغلی ملک زی مننه چې د شریفی شریف تا کیسه یې لازادی راډی مجلې سره شریک کړه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ازادي رادیوي مجلې په دې کڼه کې د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف سره شخېدلې. دا کتاب تازه چاپ شوی دی، خو مخکې تر دې چې د مرکې ته مخه کړو اوروزګان ته ورسو. په اوروزګان کې یو شمېر کسان تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي. دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي هم به یې تاریخ ژغورلې وي، هم به په سیمه کې د ګرځندوی صنعت ورسره وده کړې وي، او هم به د سیمې خلکو ته د کار زمینه ورسره برابره شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اوروزګان ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 2 تاریخي آثار او بستاني صحې شتون لري. دا سیمې د تیرو 3 جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي، او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللې دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي، چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اوروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اوروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیولا رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی، او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدا چې د ټول افغانستان لپاره، خصوصا د اوروزګان لپاره، خو ټول برخه موږ وینو چې جلسه ویجه دیوالونه ورسې ویجرسه ویجه، او دغه تر څنګه نشه نشانی چې کوم جګم وسمال میر چې کوم نشه نشانی مثلا د منګیانو ځین نور داسې یو تاریخي شې مال میزلته. از موږ د ټول ملک د پاره اجتماعي ده چې دی 15 دی ابدا ته وکی نه وایز دا چې د اجتماعي به سي، بلکې د سیرانیان لپاره بوم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکونو څخه بوم ورته راځي.
د اوروزګان ولایت دوه نور وسیدونکو احمد الله او راز محمد وای ک حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي نه وازی به د سیاحت صنعت ود وکړي، بلکې د سیمې وسیدونکو ته د کار موقع هم برابرې سي.
ولنی خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله یی چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پر یو ځای یادیج هغه برته مشته څوک را ژوندې کې د خورجر د خوشالي خبره. دیوالونه و خونی وي دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابس ولې تاسو ویني. نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای هغه به چې وروزل سي.
روزګان ولایت خو کینن ډیر ش تاریخي ځایونه ستا شش ځایونه ستا، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړی، نو زمرد مسولینو او زمرد مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ هیله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی. نو دا پر اوروزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اوروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغه وایي چې دی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړي سوي دي په تیر وخت کې وسبته د کیږي چې د تاریخي ابد ټوله جوړي سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابد موږ جوړي.
د روزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عام خلکو غښتنه داده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اوروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د افغان کرکټ اتلان کتاب تازه چاپ شو. دا کتاب 455 صفحې دی چې یو شمېر عکسونه هم لري. د دې کتاب لیکوال میرویس امان دی. شاغلی امان تر دې مخکې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د فزیک کتابونه تالیف کړي وو. له دوی په واورو چې د ساينسي نثر او د سپورت د کتاب په نثر کې څه توپیر احساس کړی دی.
دا چې په افغانستان کې تمه تاسو ګورو د کرکټ سره ټول افغانان د زړه له تله مینه لري، نو همدا شی ده چې ځینې خلک د مسلک سربیره په بل فیلډ کې هم کار کوي. نو همدا علت چې ما د خپل زه خپل انجینیر فرانسیس خبرې کړم، نو د همدې اړوند ما وغوښتل چې په کرکټ اړوند کتاب ولیکم، ځکه زه ډېر ماشومتوب ما د کرکټ سره مینه لرله. همدا کرکټ فیلډ کې زه ډېر وخت پاتې شوی یم.
په دې کې شک نشته چې هر څوک چې لار سره مینه لري هغه شی ممکن سم مولیکل شي او بهتره هم مولیکي. زما دلته له نثر نه مطلب دا و، مثلا په ساينس کې تر ډیره پورې تاسو ته بهتره معلومه ده چې انجینری مولوست ده، په ساينس کې وای دوه دوه څلور کې شي، په ادبیاتو کې ممکن دوه دوه پنځه شي او دوه دوه درې شي او دوه دوه کله ناکله څلور هم شي. یعنی یو څه له خیال او له نورو خواو سره مرتبط لري، لیکن سپورت بیا بیخي بل نړۍ ده چې ورته ګورو. یعنی ما مطلب دا و چې کله تاسو داسې یو پند کتاب د سپورت په برخه کې لیکه، د لیکلو په وخت کې مداس فکر نه کاوه چې ځینې جملې باید بدل کړي، ځینې پاراګرافونه باید بدل کړي، او کنه عمل لکه څنګه چې مو ساينسي کتابونه لیکل دا هم ما غوښتل لیکل کېده.
نه ډیر غمی کړی دا، یعنی په خپل دغه کلب کې اچول شي دي کنه، یعنی دا خو ډیر هغه واړی وخت واړی. ما یو ځل د پلیرم سره مرکه کولې، دا مې ډیر تمه غرکم هغه ته ډیر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا ورسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، دا جمله بندي او دا شایم مخته او شاته کړل، یعنی ډیر غمی کې وکړو نو خترم کې وکړو. یعنی ورسته ما چې کله دا پرنٹ مې ورکړو دوه درې نور کسانو باندې ما د تقریز دی لپاره پیغو باندې وکړه، چې تاسو دې کې نیمګړتیا وي یا د متن د ښکلا لپاره کومې زپاونې کیږي، نو دا شیان تاسو ما ته وښایئ. نو ډېر باندې ډېر کار مې پیغو کړ، تقریبا یو لس میاشتې وخت مې په دې باندې تیر کړ.
دا کتاب کوم موضوعات پکې دي کې په لنډ ډول د فیرس په شکل راته وایست؟
درې فصل ده. اول فصل کې د افغانستان د کرکټ تاریخ ده، او ټول سفرونه دي، هم د ملي ټیم، هم د نسکلن، او هم د الف لوبډلې، او هم د کورنی کرکټ دی، وو پاره فرست کلاس، او وو پاره ول سټیټ، وو پاره وزر ګنجام، او دو پاره چلو ورځنی شاله معلومات کې معلومات خبر خمند. او دویمه برخه چې ده د افغانستان د کرکټ دی نه وی انټرنیشنل لوګوډ جغرافي ده، مکمل د لوګوډ تذکره ده، یعنی هغه لوګوډ چې د 2000 کال نه دی، 2000 کال نه مخکې کوم لوګوډ مې دیلی واه خو غیر رسمي لوبې، یعنی د آی سی سی سره نړیوال سټیټس امتیاز نه درلود. 2000 کال دی اپریل 19 افغانستان لومړنی پنځوریز سیالي د سکاټلند سره ترسره کړه. نو د یمغه د 2000 کال نه راوی خاطر د اوس د چمپین ټراپی پورې نه وی لوغاړي په ټیسټ کرکټ کې 20 کې او پنځوریز یا اوډیا سیالي کې لوبېدلې دي. د یمغه نه وی لوغاړو جغرافي یا تذګره مونږ باندې دویمه برخه کې راخسته ده، لکه نوم شو تذګره جغرافي اړوند خو ټول خلک بیا پوهیږي جغرافي کې څه چیرې راځي. آی جی ډی کرکټ لوبه مونږ راخستې دي، شخصي ژوند معلومات مونږ راخستې دي، هغه ترڅنګ د لوبي ژوند د کرکټ اړوند معلومات مونږ راخستې دي، ریکارډونه او کارنامې د ټول په دویمه برخه کې راخستې دي. او دریمه برخه چې دا هم د هغو پلیرانو لپاره ځنګړې شوې ده چې هغه د 2000 نه کال مخکې لوبېدلې دي، او په یوه ټیم کې افغانستان د نړیوال لوبو سټېټس نه درلود.
په یوه کې څومره لوبغاړي دي؟
په یوه کې د نمونه یادونه مې ټولو کړې ده، خو د څلور لوبغاړو مو بیوګرافي راخستې ده. دا چې ځینې لوبغاړي یا دلته شته نه یا رستګي نه ورته کېدله، خو ما په کتاب کې دې یادونه کړې ده چې ان شاء الله راتلونکي چاپونه کې به ما په ټولو لوبغاړو مو کوشش کوو چې دویم چاپ کې یو ټولو سره مرکې مو بشپړې کړو. خو دا چې یو کرکټ انټرنیشنل نه و، یوازې صرف ملي لوبډله ده، او دې په خاطر ډېر تمرکز مونږ پیږې باندې نه کړی، ټول مونږ راواخلو، مونږ کوشش کړی ده، خو دا چې ټولو رستګي نه وای بل تک کابل کې نه پیدا کېدل، نو
امن صاحب کچیر د لومړی برخه تراشم، یعنی د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سفرونه، دا خو دقیق معلومات غواړي، ځینې ممکن مراجعو ته تاسو ضرورت پیدا کړي، دا معلومات هم له کوم ځای راټول کړي؟
دا یو دی اسپین کرکټ پو د نړیوال سایډ دا ویکیپیډیا دا آی سی سی نړیوال سایډ دا، یعنی د سیمتبر سټونه ماغه معلومات مو په راخستې دي متبر سټونه.
البته د آی سی سی سایډ تر دغه نورو دوه چتا سویات کو متبر ده، خو او ویکیپیډیا خو بیا خصن یو څه کمزوري هم ده، لیکن د کرکټ د لوبغاړو بیوګرافي مو په څه اساس ترتیب کړی؟
بیوګرافي د ټول لوبغاړو سره خپل مرکه کړی دي، دا چې زدلته ای سی بی کې پاتې شوی یم، نو ما د ټول لوبغاړو سره د کرکټ بورډ د میډیا څنګه ځنګړي اجازه اخیستې و، او د پلیرانو یو ځنګړی ډپارټمنټ د انټرنیشنل ډپارټمنټ یو د ما سره په دې کې ډېر همکاري کړې ده چې د لوړ سره زمره کې تر سره کړم چې کوم لوړ په حضوري ډول ما پیدا کول په حضوري ډول ما په وایس میسج باندې یا د وایس ریکارډر په استعمال کول سره کوله او چا چې حضوري شتون نه درلود د واتس اپ باندې غاڼه ما د یو سره د یو ډیموګرافي اړه ما دوی ته پوښتنې ورلېږلې نو دوی ما ته ځواب کړی وي.
دا دی بیوګرافي برخه په عین وخت کې یو ډول ساينسي ده، فرزن یو چا کله لوبه شروع کړې ده، چیرته لوبه شروع کړې ده، چیرته ځای شیدلې ده، یو څو کلن دی مثلا، یو اړخه هنري دی چې د هغه له د ژوند د هغه له احساساتو له دغه اړخ سره هم لوستون کې آشنا شي، یغه برخه ته مهم توجه کړې ده په دې کتاب.
او دواړه برخه دی، یو د ریکارډونو یا د لوب اړوند برخه ده، بل دوی چې د پیکټ کې کوم ستونزې پیرې سوي دي پلیرانو باندې، دغه ترڅنګ دوی کوم جالبې خاطرې لري څومره په سختۍ کې کرکټ فیل کړی ده، او ځوانانو کرکټرانو ته دوی پیغام چې د ازلک کلو ارمان څه لري، همدغه دواړو برخه نه برخمن ده. جغرافي
تاسو جالبه خاطره یاد کړه کېدیش چې د ازادي راډیو مجلې اوریدونکو وار لوره فکر وکړي چې څه خاطره سم د سړي کوم خاطره زه انت درځي چې را سره شریکه کړی د دې لوبغاړو
ډېر خاطرې ستا یاستې ګل عبد بیا خاطره درته وایم. وای په وزري چمن کې موږ سیمی فاینل او نیمه پایلو په دیش په ګورایتو نو ټورنمنټ وو پاول ځل کابل کې، نو بیا وای دیما ټیم چې کوم ځای کې پټنو وای موږ نه چو، بیا په جاده کې وای د شرنوال هوټل په نوم نه یو هوټل وای په دې کې موږ اوسېدو، وای بیا زه سهار وختي راغلم ګراوند ته چې زه مخکې ځان ورسوم میدان ته، دا چې لوبه تا یا د تاسو لپاره یوازې 15 دقیقې پاتې وې، نو وای دیما د ټیم یو قسم نه ښکارېده، دا چې وای مقابل ټیم ته لوبه په ګټه ورکول وای زب سلاړم هغه ته هوټل تفصیلاله، هوټل تفصیلاله ما نو وای ډېر غوسه وم، وای دروازه ورټکوي مې وای دروازه نه خلاصې وي، نو کله مې چې وای دروازه ورماته کړه وای چې کله چې نن ورغلم وای ټول په زوب حالت کې پراته دي، وای مکمل ټول ګاز نیولې دي، هغه وای دما دی هغه د رسیدو امکاناتو چې دوی مو یو ډېر ته پوهه کې نه نه شي په دوه دوه مکسر نه و موټر ډالي ته ما چو ټول موږ ته یو د هسپتال ته وای کشر ته زنه ورسېدلې، خو د مکر په مغه پلانو کې کریم صادق سمې شنوار ډېر د نېشنل لوغاړي مو وای دا بس یو نو څه دې سړي رجالي به خاطري هر لوغاړي د خلې موږ راخستې په دې کتاب
دا خو یو ډول دردون کې خاطره و، د څه بل خاطره کې چرته سره شریک کړی چې یو صرف یعنی یو څه غمجن نه وي مطلب مې داده
اجي احمد شاه سليمان خيل سره مرکه کوله هغه نېشنل لوغاړي پات سوي ده، وای د کناډا خلاف زمونږ میچ وو، وای مونږ میچ وو کچیر تمه غ میچ مونږ ګټلې نه وای، یعنی ګټلې نه وای، وای مونږ د ډیویژن لوب نه پات کیدلو، بیا په دې کې وای سبا میچ کې وای احمد حسن په چوه وای دا خراب وسوه، وای به ډاکټر احمد حسن ته وای چې تا هو کاڅن میږي سبا میچ کې مله ویګا کپتان مرته وای، وای مې درته وای کزه کې نه وای دا ډیویژن نه پات کیږي، وای په ما ټیم کې احمد خو ټولو ښه بالر دی مونږ احمد حسن وو، نو بیا وای امید په دا سبا باندې می چوکړو، وای کله چې میش نه راخلا شو سپینه جوراب اچول وای دا جوراب او بوټ وای مکمل دی وینو ډکو، نو یعنی خو وختونو کې دا وسم چې کوم لواړی دی وای افغانستان لپاره دوی زیات قرباني ورکړي دي، کدوې به انجری هم ول، نو دی افغانستان د نوم لپاره چې د مخ کې پړاو نه پاتې نشي دوی به سیالي کوله.
یو بل برخه ته چې راشو عکسونه په دې کتاب کې شته، تاسو څومره عکسونه راخستې دي په دې کتاب کې؟
یار ډیر عکسونه دي، هر سفر چې دی سفر ته تللی دي کوشش وکړه دي هر سفر عکس راواخلو، او بل یغه تر څنګه هر ټورنمنت یعنی ورلد کپ ته تللی دي کغه په سوریز ورلد کپ دی یا 20 ورلد کپ دی یا کوالیفایر روان ده، امغه ګروپي عکسونه هم راځي دي.
دا عکسونه رنگ دي
او ورسته برخه کې شپاره صفحه رنگ دي، او دا منځ کې دا نور دي هر سفر عکس دا یعنی پرنٹ اينه پرنٹ او په پرنٹ کا عکسونه ښکاری، یعنی د سینې دي چې مطلب ډیر خراب دي، یعنی فرنٹ کوم دا هم دا سپینه ورکو کې پرنٹ شوی دا بد نه دي هغه ډیر ښکاری.
احمد صاحب تاسو چې دا د کرکټ کتاب لیکلی دی، تاسو په خپل هم کرکټ لوبه کړی؟
او ما تقریبا و اتو کال را دی خو ما کرکټ کا هټبال کرکټ می کاو، یعنی و اتو کال ز کیږي چې زړبال کرکټ کوم ز دو کال کیږي ما کرکټ
په کرکټ کې کومه برخه کې تکړه وي
خصوصا افغانستان کې مکمل ټول ال راوندران یو بال دو لکټو خو بیټینګ می شو دی بالینګ
دا. افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف میرویس امان څخه مننه. دا کتاب نور خبرندوی ټولنی د ملي سوداګر میرزا کټوازی په مرسته چاپ کړی دی. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله ران غاړم، زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو په مخه شه.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشه کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول اندیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میدان او کاغذلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میدان ورکړي وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.